گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو ویاند وای په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژانده او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نوي بهرني سفرونه کړي دي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو څماندې څلورو کلونو کې چې کابل یې نیولی دی له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړې دي، خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نه دي ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمیر ایثار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د فرا په ولایت کې د سه شنبې په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لری پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان اوښتو خبرونه خپاره شوي دي، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمیرې نه دي شریکې شوي. د بریتانیا پولیس د یو شلکرن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیز کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې سه شنبې ناوخته د اورسپنی پر یوې آلې د اوسپنی په یوې آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ او بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلي دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمېدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي. اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال بیه تر بل هر وخت ټیټه شوه. نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکړ. د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراچ، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یزد کې هم مظاهره شوې دي. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریونوالو د تیت پرک کولو لپاره له وشکې بهیونکې ګاز کار اخیستی دی. ترکیه د اسلامي دولت یا داعش د لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا پر ایکس پاڼه لیکلي چې 125 داعشیان نن سهار په ترکیه کې نیول شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو د وزیر په وینا دا کسان د ترکیه په 25 ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د هممهاله عملیاتو په ترڅ کې توقیف شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد زای او اسحاق رحیمی هغه چیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دی لوبیدلی. تاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکوي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای شوي دي. نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې به افغان لوبډله د جنوري له 6 وروسته له ویست انډیز لوبډلې سره د شل ورنو درې لوبي وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و. د دغه مرکز د 2015 کال پر راپور کې نورو ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوې دي. پوښتنه دا ده چې 2015 کال ولې افغان رسنۍ او خبریالانو ته ښه نه و؟ رسنۍ ولې مهمې دي او ولې د وضعیت د ښه والي لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2016 کال د رسنیو دا ستونزې تکرار نه شي؟ ځوان فکر خپرونه کې دا او نورې ورته پوښتنې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې مسؤول ظاهر څراغ او په تبعید کې افغان خبریال ظاهر بهاند. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې وروسته اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 420 112 15 40. که چیرته د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. څراغ صاحب، پیل بل تاسو نه وکړو، تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، اربلته د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لرئ، او دغه 2015 کال چې پای ته رسېدو ته دا د نږدې یوه ورځې پاتې ده، دغه وضعیت مڅارلی دی، څه لامل دی فکر کوئ چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره، خبریالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، ټول اوریدونکو ته د دې کوچ ټول جوړ اوسئ. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و، او رسنیو د نران نرل خبریالانو ته پاملرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغسې تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم هم دا چې 15 ته راشو. په 2015 کال کې له بده مرغه چې افغان خبریالان، افغان رسنۍ، نه یوازې رسنۍ خپل اکثره رسنۍ مالي ملاتړ له لاسه ورکړ، خبریالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبریالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو، دندې له لاسه ورکړلې. د دې د امسو ته چې کوم موږ یعنې په تېر کال کې، په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي، موږ یو څېړنیز راپور لرلو په د افغانستان په څلورشتو په څلور دېرشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړي دي ښځینه خبریالان دي، او دوی بې تک شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان دې تاړه کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله، همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال، په خاص ډول خبریالان او هغه همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بېرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بېرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي، او دا وضعیت هر ورځ موږ څارو، هر ورځ ورته ځورېږو. خو له بده مرغه زموږ هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړ نهادونه، هېوادونه، دولتونه ورته پاملرنه وکړي، هغه څه نه کېږي.
بله سراغ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې د افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان مو مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سه شنبه ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجي کم ته لېږدول شوي دي چې له غزه به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی، دولت له خوانه، طالبانو د حکومت له خوانه څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودین صاحب، لومړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې چې کار کوم، د دغه سازمان له ادرس زه له همکارانو سره په تماس کې وم. جلال زوی صاحب او دغه یزدانی صاحب، دغه همکاران چې نیول شوي دي، دوی په همغه لحظې باندې ما ته احوال راکړ چې موږ ونیول شو، او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو. وایي چې اوس په تاڼې کې، تاڼې نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبریالانو نه یم چې په خپله له داسې وضعیت سره مخ شوم. یعنې زه په پاکستان کې له جیل نه راوتلم، او داسې یو څه یوې پیښې سره مخ شوم چې زما لپاره پخپله په ژوند کې ډېره ترخه وه. هېڅ دوه موټره راته ودرېدل او لاسونه یې را باندې چاک او موټر ته پورته کړم. تانې ته یوړم، تانې نه وروسته کیسه زندان ته ورسېده. له زندان نه وروسته زما کسان ډیپورت ته ورسېده او هغه خبرې الان چې زموږ په درېمو هېوادونو کې دي، د هغوی درد، د هغوی ستونزې دا واقعا د درک وړ دي. زموږ که په هېواد کې وضعیت داسې وایي، رسنیو ته ازادي ورکول کېدای، خبریالانو مو دندې لرلی، رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم، رسنۍ د سانسور، فشار او د اوسني حاکمیت تر ګواښمن وضعیت لاندې نه وایي، نو څنګه به یو خبریال دې تړ شوی وایي چې خپل هېواد پرېږدي؟ د پاکستان په څېر یو هېواد ته چې هلته د هېڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزته باوقاره خلک دي. خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د رسنیو د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هېوادونو ته، ایران او پاکستان ته پناه یوسي، او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني، خو له خپل هېواد نه دوی پناه یوسي، نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډېره مننه کورودان څراغ صاحب. راځئ چې همدې اسلام آباد ته ورشو، هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشي، ستاسو معلومات دغه د دریو افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شئ؟ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کیږي، د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غږېږې بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو، هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه پساکه، سلامونه لوزین سه تاسو ته، څراغ صاحب ته، همداشم تاسو درنو او ریدونکو ته باندې کوم. لکه څنګه چې څراغ صاحب هم په دې اړوند خبرې وکړې، نو او په خیر ده، لوی ده هغه ستونزې چې دلته موږ اوسه لاس او ګریوان یو، او په ټوله کې ډیری خبریالان اوسه لاس او ګریوان دي، خورا ډېرې زیاتې دي. لکه څنګه تاسو ویلې چې دغه د موږ همکاران خبریالان نن ونیول شول، او هره ورځ دا لړۍ روانه ده، هره ورځ نن په یوه ده سواف بل ده. نو افغان خبریالان دم لړۍ تیر درېو کلونو راهیسې دي، په خاصه توګه دا لږه ورځ نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي. د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کې ډېر زیات خرابه ده، له حده وتلې خرابه ده. خلک یعنی افغان خبریالان حتی نشي کولی چې له خپلو کورونو څخه راووځي، یعنی بند پاتې دي په کورونو کې، حتی نشي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه راونیسي. نو فکر وکړي چې تر دې حده وضعیت رنګلی ده، حتی نشي کولی چې هر رقم ناروغي کې کورنۍ غړی ناروغه وي، دوی نشي کولی یو درملتونه پورې لاړ شي. نو فکر وکړي دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده، که وځي هم ستونزه، که ونه وځي هم ستونزه. مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وای، نن یې څلورم وارې وای چې د پیسو په بدل کې خوشي کېږي. هغه خبریالان چې پسلا هغه پیسې، شتمني، هر څه چې وله لاسه یې ورکړی، هېڅ یې ورپاتې نه دي ځتي. دومره یو څوک احساس نه لري دغه پاکستان کې، وایي منظور یې پاکستان ده، د پاکستان خلک چې ګاونډی ځان ته وایي، ځان ته یو مسلمان ملک وایي، دومره یو رحم صلی رحم نه لري لکه د یو ویښته وکړي. ولې ولې ته په مسلمان دونه ظلم کوي؟ دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې، دغه خبریالانو له شوق علاقې نه دي راغلي دلته، دلته له خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي. که افغانستان ته هم لاړ شي، هلته د طالبانو په واکمنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي، دلته پاکستان نه پرېږدي. نو پس دا خلک څه وکړه؟ د افغان خبریالان شل کاله له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. په اول خط کې به په اصلاح له سرتیرو سره په جګړه کې بوخت وي، یعنی دوی به رپورټ جوړولو. آیا دستاوود همدغه وسي د نن ورځې همدغه شان مشکلاتو سره لاس او ګرېوان سي؟ یونیسیار چې ځان ته یونیسیار وایي، په تش نوم یونیسیار ده، دومره ګټه خبریالانو ته په ټوله کې ټوله افغان کډوالو ته نه رسولې. خبریالانو څه ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو زیات دي د مشکلات سره دي مشکلات سره لا سو غريون دي اما بیا هم چوپه خپل پاتې دي بس خلاص دا نه یوازې نن درکې نو دا غستون دي چې افغان خبريان لا سو غريون دي وسه او دا غستون دي نور هم د ډېر دوه پاتې او دا د 2015 ستام کاسته یاد کو پته دا د شپږمیاستې اخرې شپږمیاستې له حدا وتل ستونزې نه ډاکس کال و افغان خبران له سختو ستونزو سره دام ټینګار کوم چې مو سره مخامخ دي وسره لاس او ګریوان دي باور وکړي چې خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوي دي خلک باندې قانوني خپل بند پاتې دي بل اساسي عمده ستونزه پدې کې ده چې د رای خبران ویزه ختم شوی دی ویزه نه تم دی دی د شپږو میاست کېږي نه تم دی دی نو په کله کې چې کورونه څخه ما د تزور او جبر سره ایستل کی تاسو ویزه نه لری او بل خبره دا چې بل لوی هم د ستونزه دا ده چې په خو به تنه پولیسو څخه ایریدل اوس له عام خلکو نه هم ایره په قاعده دی خلکو په منځ کې تاګر تاګ نشي کولای اوس دی نه سي ولې چې وای ما به دا چې ما باندې پوش د ابراندا او د ما په سره نام ټاکل شوی ده او نام به وخت فکر وکړئ چې دومره تاریخي نامه ده دونه تحقیرامه ژوند چې پاکستان کې هیڅ ریبني دا حالت د خبريانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کیا یا نه غواړي چې د افغان خبريالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ شي درې مهي وادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو دا وایم چې سوا ماتل وای څه غنم لاندې او څه زرنده پڅه د کسان چې کیسونې درلود لکه د امریکای لکه د نورې هوادونو د امریکای خو پټه په ودرې ده او ډیرای خلکو پروازونه اخیسته هغه پروازونه مهیڅ او ولادت بلا تکلیف دي او بل هغه د امریکای د وګړو سره د ترامپ قدرت ته ورسید دا اته دغه هغه د پنور یو دونه کوم خبرې سو او هغه زمون شو د کیسونه اوس خلک ډیر افغان خبرلانو بلا تکلیف کې دی انتظار شپه ورځ سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې اوراز نه اوراز موږ بل دغه نه لکه اسپانیا لکه فرانسې لکه آلمان دغه هیوادونه ته بولیک د وسو نو بیا هم لمندستا نو موږ بیا هم د دای موږ ټولنې سره هم سو پونو دا مو وقال نو ثلاثه څخه او بدی څخه ټول غوړو څخه منندوی سه هر وخت موږ غاګي او چکرای دا او اته په دروستي کې تاسو شایدان یې چې یو لارینم فرانسې کې تر سره چې موږ منندوی نو غاګو تیږي اما کتنه تاسو ویل چې پاکستان څنګه وړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف تسیدي فقط د اقتصادي وضعیت تستقبل حالت معلومه چې اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډیر زیات اغیز من سوی دا امنیتي وضعیت کنه د په خاص توګه په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې غوښنه کې نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف وبسیدي په دې چې د نيز دا خبريال د ځواک د فقط غونی ته وای چې جیل ته نو فکر وکړو چې دوی اته هغه بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ بشري حقوقو د کولندې کې خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي مو د مخکې مویل چې د دې نوې خبريال د څلورم مویل چې ویني ته هم شپه په تنه کې ته راځي د اودیو کورنۍ په دې ته شوش چې دایما خوان به څه کیږي موږ پلار به څه کیږي دا به څه وخت راځي یا د پورت به سي نه به سي دا غوښتل چې هر ورځ وند افغان خبرانو سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف په دې بیان وایي فقط خپل افغانستان په تل افغانستان سره د مخه سیاست لوبوي
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوه نیمایي کې لږ ذره بیا تفصیلي خبري وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړي راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکړو چې د خبري واورو بیا په دوه نیمایي کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلای شي او کې یونیسیار غاګ نه اوري د پاکستان حکومت غاګ نه اوري حالته د نورو هیوادونو سیاسي ماموریتونه غاګ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015 کال کې چې د پاشې بوتي نګ د سوي او څلور دیس خبريالان په افغانستان کې نیول شوې دي د غواخونو یو سره شپږ شپې ته پیخي هم ثبت شوې دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابره کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وایي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کیسونه وای د خبري علي موضوعات نه دي، کیسونه البته شخصي دي او نور مسائل دي چې د دوی په ټکو له خبري علي سره اړیکه نه لري. تاسو چې ارزونه کړې ده، راپور مو چمتو کړی دی او دا وضعیت مو کتلې، څومره موافقې دي طالبانو له دې د اثر؟
ډېر مننه. دوی خدا وای لدین صاحب چې دوی د شخصي او یا نور نمونه ورته ورکړي. زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایات نه له همکارانو نه راټولو مداسې او پیښم لما سره شته، زه به هغه د ځای او د ولایت نوم نه اخلم د دې لپاره چې هغه د خبریال امنیت خوندي پاتې شي. په یوې غونډې کې د طالبانو یو ډېر لوړ پوړی چارواکی لګیا دی، خبرې کوي او خبریال راپورته کوي. اګه د یوې پروژې په حق لما سي دومره ورته وایي چې دا ولې ځنډ دلې د تاسو ژمنه کړې و چې دا به په دغه کال کې پای ته رسیږي. یعنی دغه د پښتنې طرز یو څه انتقادي و، نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسؤلین راځي، د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه ترې اخلي چې باید خبري ولیکي. نو چې په یو ټولنې کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یوې پښتنې حق ونه لري، یو څوک راپورته شي د یوې پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره، د یو خبر لپاره، د موادو د راټولولو لپاره د پښتنې اجازه ونه لري، نو څنګه داسې ویلی شو چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور موضوعات دي؟ یعنی داسې موارد هم چې د بشري حقونو خصوصاً د نجونو د زده کړو په حق لا زموږ ځینې همکاران چې نیول شوي دي، همدم ګړی مهدی انصاری ښه بیلګه ده چې د خوارکای په زندان کې د نور همکارانو چې دوی اکثریت د دوی موضوعات همدا دي، هغه موضوعات چې طالب سره حساسیتونه لري، مثلا د ښځو حقونو اړوند دي، د نجونو د زده کړو اړوند دي، د ښځو د کار او د ازادیو دغه مسایل اړوند هغه راپورونه، هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي، د همدغو مسایلو نه هغه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې زه پیژنم په پاکستان کې دي، یعنی دا غوی د زندان هغه کیسې، هغه شکنجه او ربړونې زورول چې دوی ما واورېدل. یو وخت ما ورسره مرکې کولې، باور وکړي چې زما دغه پاکستان ورته ځیښ شول. دغه وضعیت به پر سره باندې دغه حلقه چې دوی راتنګ کړې په خبرالالو باندې دغه حلقه دوی راتنګ کړې ده، داس بل یو ډیر ناوړه وضعیت او درشنې لپاره د خبريالانو لپاره خبريالان دغه وضعیت اړ کړی د خپل هیواد پریږدي او 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 ایران غونته او پاکستان غونته هیوادونو ته پناه یوسي او کډوال شي. دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپل د عدالت وختونو او د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل په تیر 2015 کال کې خلبه د مرګ د ځینې اروپایي هیوادونو خاصتا د فرانسې چې څنګه څه په دغه برخه کې توجه کړل، نور هیڅ هیواد د مخکې بهان څه بمې موضوع ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په پاکستان کې د خبريالانو اړوند موضوعات په هیڅ دلچسپی نه ښیي. یعنی زه له خپل ویان سره د دغو مسؤلینو سره ما مسلسل تماسونه نیولي دي، ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیولو په وخت هم ما یونیفشار له یو مسؤل سره اړیکه ونیوله چې زه نیول شوی یم او زه دغه د روان یم، ما زندان ته وړي او له هغې نه وروسته ما ډیپوټۍ باورو کې تر اوسه پورې زما عادي مسج ته هم ځواب نه ده راکړی.
متاسفانه دغه ستونزې شته. بیا بالاخره تاسو کله د زندان د وخت کیسه مخکې موکړه، بیا څنګه خلاص وی؟ چا مراجعه وکړه، منځګړی توپ چا وکړه چې تاسو بالاخره له افغانستان راو له پاکستان راو وتلې؟ یعنی دا ساده سیداری چې یونیسیار نه علاوه همکاري کوي خبري اعلان سره، د فرانسې سفارت همکاري وکړه ک نورو ادارو
لدین چې لبد امرګه چې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسی چې روانه کړې ده ډیره سخته ده، تر ډیره داسې ویل کېږي چې دا تګلاره په خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو ته هم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي. زما په د نیول کېدو پر مهال د امسو چې زما خپل سازمان د زه پکې کار کوم ورسره همکار یم، آر ایس ایف او د فرانسې سفارت حتی ځین نورو بس سازمانونو د ډېرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربېره له بده مرګه زه بندي وم او بیا له بند نه وروسته شاوخوا یوه اونۍ له بند نه وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړم او هیڅوک د دې د دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ مخې ونیول شو او دا منحص دی او خبریال منحص دی هغه کس چې د کډوالۍ دغه ژوند ما تیر کړی. زه د خپلو همکارانو دغه وضعیت ښه در کوم او په دې ښه پوهېږم، خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده، دا ډېره ځپونکې ده، ډېره دردونکې ده، او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار دی.
بله، دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوئ او راغلئ فرانسې ته، اوس د نورو خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي، دا هم یو ښه خبره ده. څراغ صاحب، د سانسور په مسله کې لا هم لږ تم کیږو. سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي، د 2014 کال په شمول. تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیولوژي خلاف دي راپور ورکونې سره موافق نه دي، مثلا چې د نجونو د تعلیم موضوع، د بشري حقونه دي، یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي، فکر کوي سانسور تر کومه حده پورې موجود دی؟ آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي، یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي یا پوښښ لاندې مراولی؟ دغه سانسور تر کومه حده محسوس دی؟ او تاسو چې له رسنیو سره په تماس کیږئ، آیا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي؟
بله لوزین صاحب، یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ له یو کس سره ما خبرې کولې، زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې له یو چارواکي سره خبرونه، او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعات پوښتنه ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کیږي چې ته لانکی ریاست ته راشه او ځان راورسه، او د دغه موضوع په هکله څه مونږ ته وضاحت راکړه. همدا ډول نور هغه خبرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغمره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې 25 فرمانونه صادر کړي دي. د دغه فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښي موضوعات، د دوی په خوښه موضوعات بخپریږي، خپرونه کا باغ کیږي، کنټرولیږي، چټیږي، راپورونه همدغه سي دانه دانه په افغانستان کې دلنه هر ورسنۍ خصوصي دولتي خو پخپله د دوی په لاس کې د خصوصي رسنیو محتوا د خپرونې دل کیږي، خپرونه اوریدل کیږي. هر هغه خپرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدئولوژي پر رغبان د داسې خبره هم عادي خبرم پټوش داغه داغه رسنۍ خبريال او داغه خبرونه مسول، هغه د رسنۍ مسول هغه تر پښتنې لاندې نیول کیږي. نو دا د سانسور هغه بیلګې دي چې یو څوک خو دا وایي چې نه سانسور شته، نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکارانو سره موږ په تماس کې سندونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه په لسها او ثبوتونه چې خبريالان رسنۍ د دوی د خوښي او د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعات هیڅ کې سپک نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ورسره حساسیت لري نو د هغې خبرونه څوک جوړول شي نه 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 د تلویزیونی رسنیو لپاره یو ځان د پالیسي وځ کړی، د هغه رسنیو لپاره د شنونکو نوم لړ ورته ورکړي چې دا کسان د تاسو خپل بحث پر نه راغواړي، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلی شي.
او مننه څراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه که زموږ ځواب کې بیا به تاسو سره مخه خو کو، ځکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې او بیا خپل کارونه ته ورسیږئ. بیا دغه حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلمه په ډاډه زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې، رادیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډه خبرې کولای سي، دغه یو میلمه ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډه خبرې ونه کی. رسنۍ چې کله راغله انتقادي بوده تیر شي، په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای سي، او میلمانه په آزاد توګه یا به پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو در رسنیو اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه.
لوجین صاحب، یوه موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړه، په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم پاک لکه موږ وګورئ، انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقادی ژورنالیزم له منځه تللی ده. څوک خو د راپور دی چې د طالبانو په تېر څلور کلن حاکمیت باندې خو د یو داسې هغه موارد چې د دوی ځپونکي په کور دننه رسنۍ خو دې وکولی شي چې هغه ته وړاندې کړي یو مستند یو راپور یو 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 ویډیو کلیپ خو حتی څوک نشي پرې کولی. یعنې په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زمونږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوښه دي. انتقادي ژورنالیزم مطلقا له منځه تللی ده. یو څوک